Radio.
سلامونه سهار بخیر. په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. دغه پروګرام کې قادر جلالوف تخنیکي همکاري کوي. نن جمعه ده د سورغوی نهمه د اپریل نوشتمه پیل په خبرونو کوو. په مزار شریف ښار کې تیر ماښام د سپرلیو په دوو موټرونو کې چاودنې وشوې چې له کابله یې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي دي. په دې چاودنو کې چې ویل کېږي قربانیان شیعهګان دي، 14 تنه نور ژوبل شوي هم دي. د رویټرز خبري آژانس راپور له مخې په مزار شریف کې د امنیه قومندانۍ ویاندوی محمد آصف وزیری وایي چاودنې په هغو مسافرونو کې موټرو کې شوي چې په شیعهګانو پورې تړاو لري. تیرونه هم په مزار شریف ښار کې د شیعهګانو په لوی او جامع جماعت کې چاودنې لزګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. تر دې دمه د مزار شریف د تیر ماښام د چاودنو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې، خو تر دې مخکې پر شیعهګانو د اکثرو بریدونو مسؤلیت داعش سخت دریځې ډلې منلی دی. د طالبانو د حکومت د ښار جوړونې وزارت پرون له یو چینایي شرکت سره د کابل د سبز ولسوالۍ په پیروزي ښارګوټي کې د صنعتي پارک د جوړولو موافقه لاسلیک کړه. د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې صنعتي پارک کې به د بیجنګ ننګرهار د تولیدي او تعمیراتي شرکت له لوري د پیروزي ښارګوټي په ختیځه برخه کې یو نیم سل فابریکې جوړې شي. په خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې پر دې پروژې به 214 میلیونه ډالره ولګول شي او څه باندې 14,000 تنو ته به پکې دایمي او 15,000 نورو ته به په غیر مستقیم ډول د کار فرصت برابر شي. د سعودي عربستان د ملک سلمان خیریه مرکز د کابل ولایت په چهار اسیاب ولسوالۍ کې 1500 کورنۍ ته خوراکي مواد وویشل. د سعودي عربستان د ریاد ورځپاڼې د راپور له مخې دا مرسته د روژې په مناسبت په 2022 کال کې د مرستو د پروژې په لړ کې وویشل شوه. د دې پروژې پر اساس به د سعودي عربستان له لورې 18,600 کورنیو ته مرستې ورکول کیږي. د امریکا ولسمشر جیو بایدن به د اوکراین د ملاتړ لپاره له کانګرس څخه د 3,300,000,000 ډالرو د تصویبیدو غوښتنه وکړي. بایدن وویل دا پیسې اوکراین ته د خپلې خپلواکۍ د جګړې په خاطر ضروري دي. بایدن چې په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره غږېده زیاته کړه، موږ دې لایحې ته اړتیا لرو، موږ باید دا کار وکړو. د دې جګړې لګښت کم نه دی، خو یرغل ته شاړول به لا ګرانه تمام شي. او د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي ناټو چمتو ده چې د روسیې خلاف په جګړه کې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې ستولتنبرګ پرون په بروسل کې یوې غونډې ته وویل ناټو باید د اوږدې مودې لپاره چمتو اوسي. دا احتمال شته چې دا جګړه میاشتې میاشتې او کلونه دوام وکړي. د دا هم وویل چې ناټو به د اوکراین د شوروي د دورې د زړو وسلو ځای په نویو لویدیځو وسلو ډک کړي. د خبرونو اوریدونکو ویل ازادي راډیو کولای شي د دوه خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشي. ورزو د پروګرام معرفي ده. امریکایي چارواکو ویلي په افغانستان کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پرې ایښي دي. د افغان پوز پخوانی ویان جنرال دولت وزیری وایي
سپکی وسلی، درنی وسلی، هلیکوپتری، نالوتکی، زری پوشونه او انجینری وسایل ډیر قیمت بها وسایل و دا ټول که حساب کو زه فکر کوم چې د ډیرو پیسو وسایل و.
د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت وی د مسی عینک د کان تړونې له چینایي شرکت سره تمدید کړی دی.
کله چې قرارداد ماده په ماده وکتل سلو د معدن پټرولیم وزارت د رهبری له طرفه څخه بالکل په قرارداد کې مداسې څه پیدا نکړل، نو لہذا مش قرارداد ته ژمن پاته سلو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل د هغه بلوڅ محصل د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې په کراچۍ کې پر چینایانو له ځانمرګي بریدو وروسته نیول شوی او د برخلیک په اړه معلومات نشته. افغان متقاعدین له طالبانو څه غواړي؟
سوانی امر لا پوخای اعلان کړی چې پاتې سلوک پیسو د متقاعدینو ته خپل د تقاعد حقوق ورکول کیږي. متاسفانه د ډیر انتظار سره سره په وعده وفا ونه شو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو تغوغ است. رازو لمړی مطلب ته. امریکایي چارواکي ویلي په افغانستان کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پریښي دي. دا خبره د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان په یو نوي راپور کې راغلې ده. د راپور په اساس کله چې تیر کال امریکایي ځواکونه اګست په دیرشم له افغانستانه ووتل، د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې په دغه هیواد کې پریښودې. د راپور په اساس د هغه وسلې دي چې د تیرو 14 کلونو په ترڅ کې متحد ایالتونو افغانستان ته لیږدولې وې. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
CNN خبری څنګه د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړ چې د طالبانو تر واکلاندې افغانستان کې واشنگتن د دې وسلو د ایستلو یا له منځه وړلو لپاره څه پلان نه لري. د CNN د راپور له مخې د متحده ایالاتونو دفاع وزارت له 2015 د 2020 کال د اګست تر میاشتې د 3 میلیارد او 600 میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ورکړي وو چې د دې تجهیزاتو له ډلې پروسه شکال د اګست په دیرشمه له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د 2 میلیارد او 12 میلیونه ډالرو په ارزښت وسلې په افغانستان کې پاتې شوې. د امریکا د دفاع وزارت د راپور له مخې په دې تجهیزاتو کې الوتکې، پوځي وسایل، وسلې، مخابراتي تجهیزات او بل شمېر نور وسایل. په دې راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی دی، راغلی دی چې له متحده ایالاتونو څخه په افغانستان کې اکثر پاتې وسلې د امریکا د دفاع وزارت له لوري ساتنې ته اړتیا لري. په کابل کې د جمهوري نظام تر سقوط مخکې د امریکا د دفاع وزارت تخصصي قراردادیانو په دې برخه کې مرسته کوله. د راپور په یو بل برخه کې راغلی دی چې په افغانستان کې د امریکا د پریښو الوتکو ارزښت څه باندې 930 میلیونه ډالرو ته رسیږي. ویل کیږي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو مخکې د امریکا دفاع وزارت افغانستان ته اته وی الوتکې ورکړې وي او دا الوتکې په کابل کې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې پریښودې.
و امر دل چې امریکایي چارواکو ویلي د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې په افغانستان کې پریښې دي. د دغو وسلو د اهمیت او د ترهګرو ډلو لاسته د دغو وسلو د ورتلو د اندېښنې په اړه اسمت ساروان د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویاند جنرال دولت وزیري سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې دغه وسلې څومره مهمې وي.
په دې کې شک نشته دی چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان وسلوال پوځ ته ډېرې وسلې ورکړې وي. دقیق قیمت یې زه نشم ویلی چې 2 میلیارده یا د دې نه کم یا زیات، مګر د 2,400,000 اردو لپاره یا وسوال پوځ لپاره زه فکر کوم چې په همدې قیمت به وسلې وي، ځکه چې په آخرو کې د پولیساتو ځواکونو او د ټولو شمېره د اردو 2,400,000 تنو ته رسېدلې وه. نو د دې لپاره سپکې وسلې، درنې وسلې، هلیکوپترې، الوتکې، ټانګ زری پوشونه او د کاش په استخباراتو وسایلو وسایتو په څنګ کې د انجینري وسایل ډیر قیمت بها وسایت و. دا ټول که حساب کو زه فکر کوم چې د ډیرو پیسو وسایل و. او دا وسلې د طالبانو لاسته پرختیا ورغلی دي، ځکه طالبان په څو ورځو کې ټول افغانستان ونیو، چا ورسره جګړه ونه کړه، هیڅ وسلې خراب نه شوې، ټولې د دوی لاسته ورغلی دي.
جنرال صاحب د دغو وسلو په منځ کې مهمې کومې دي؟
نو په دغو وسلو کې زما په عقیده باندې مهمې وسلې د انجینري وسلې وي، د کشف استخبارات وسلې وي، او د بلاک هاک هلیکوپترې وي، یا د روسیې د می 12 هلیکوپترې وي، می 15 هلیکوپترې وي، ګرچې هغه خراب شوې وي خو که ترمیم شي هغه هم ښې هلیکوپترې دي. بل 15 د هغه سوپر توکانو الوتکې وي چې هغه هم قیمت په هادي. نو په دې اساس باندې زه ویلی شم چې د ډیرو پیسو وسلې په افغانستان کې پاتې شوې دي او هغه د طالبانو سره دي او طالبان د هغوی نه استفاده کوي. او زه په دې عقیده یم چې د مخکې دورې په شکل به طالبان دا ځل دا وسلې ځای نه کړي، ټولې به وساتي، ځکه دوی اردو ته ضرورت لري، امنیت ته ضرورت لري، حمایت ته ضرورت لري، او خپلو وسلوالو کسانو ته وسلو ته ضرورت لري.
څومره خطر شته چې دا وسلې د داعش په شان ډلو لاسته ورشي؟
چې د داعش لاسته لویږي که نه لویږي، زه فکر کوم چې داعش لاسته ځکه نه لویږي چې طالبان د داعش سره ملګري نه دي، د داعش سره جګړه کوي، د داعش سره دښمني لري. ټول وخت کې که چیرې د دوی قدرت ورسیږي، د داعش جرلې وباسي، د افغانستان نه ورکوي.
د افغان پخوانی پاوز ویان جنرال دولت وزیری و چې د امریکایی چارواکو د څرګندونو او دا چې د $1 میلیارد په ارزښت وسلې په افغانستان کې پریښې دي، په دې اړه باندې خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړه.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یو به
ازادي رادیو ته غواګي است. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست د هغه افغانی الاصل امریکایی پوځي سره لیدلی دی چې د طالبانو په اسارت کې وو او تازه له بنده خوشی شوی دی. توماس ویست نن په یو ټویټ کې ویلی دی چې خوشاله دی له صفی الله رؤوف سره لیدلی دی. صفی الله رؤوف د امریکا د سمندري ځواکونو احتیاط غړی وو چې په کابل کې له یوې خیریه ټولنې سره هم کار کوو او تر دسمبر میاشت پورې د طالبانو په قید کې وو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په خپل ټویټ کې زیاته کړې ده چې صفی الله رؤوف اوس په کور کې دی او له خپلو ملګرو او کورنۍ سره دی. هغه ویلي دي چې همدارنګه د صفی الله رؤوف او د هغه د ورور انیس خلیل په خوشی کېدو کې د طالبانو رول هم د یادولو وړ دی. د یادونې ده چې انیس خلیل د امریکا د سمندري صفی الله رؤوف د امریکا د سمندري ځواکونو احتیاط غړی تر دسمبر پورې د څو اونیو لپاره د طالبانو په قید کې وو چې بالاخره د اپریل په لومړیو کې لومړی قطار او بیا له هغه ځایه امریکا ته ورسول شو. د هغې چینایي کمپنۍ غړي په کابل کې دي چې د مس عینک قرارداد یې د افغانستان له پخواني حکومت سره کړی و. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویندوی وایي د دغه وزارت سرپرست وزیر له چینایي کمپنۍ څخه غوښتي چې پر دغه کان کار پیل کړي. طالبان هیله لري چې پر دې کان د کار پیلیدا به دوی ته د عوایدو تر څنګ ډیرو خلکو ته د کار فرصت برابر کړي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې راپورونه وایي طالبانو د قانون استخراج ته زور ورکړی او له دې درکه د خپلو عوایدو د زیاتولو هڅه کوي، د طالبانو حکومت له چینایي شرکتونو سره د مس عینک قرارداد له سره وڅېړه او هغه یې تایید کړ. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویندوی مفتی برهان تیرش په ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د اسلامي امارت کابینه د قانون وزارت ته دنده وسپارل چې د مس عینک قرارداد له سره ورسوي او که د اسلامي او افغاني ارزښتونو خلاف نه وو د دغه قرارداد د عملي کولو لپاره ګامونه واخلي.
کله چې قرارداد ماده په ماده وکتل سلو د معدن پټرولیم وزارت د رهبری له طرفه څخه بالکل په قرارداد کې مداسي څه پیدا نکړل، نو لهدازه مش قرارداد ته جمن پاته سلو او درې ویډیوي کانفرنسونه مور سره وکړل او بیا شیخ صاحب چین ته ولاړی. په چین کې د قرارداد د مسینک یا د ام جی ام د کمپنی د مشرتابه سره ولیدل او بیا دوی د کابل تراله. اوس هم په الحال چې زه د تاسو سره مجلس کوم د مسینک قرارداد یا د ام جی ام کمپنی مشرتابه هغه په کابل کې فزیکی شتون لري.
د مس عینک کان قرارداد په خوانی حکومت په 2001 میلادي کال کې د چین له ام سی سی کمپنی سره نسبتا په شو شرایطو لاسلیک کړی وو چې پر اساس د کمپنی منلې و افغانستان ته به د کال له 250 میلیونه تر 300 میلیون ډالرو عاید د ورکولو ترڅنګ برېښنا کوټ او ریل لار جوړوي. شغلی برهان دا هم تایید کړ چې د طالبانو حکومت د متوسطو قانونو استخراج ته زور ورکړی او اوس د په وینا یو سلو شپږ څلوېښت متوسط قانونو استخراجیږي چې لکه بلې د دولت عواید زیات شوي دي. دا په داسې حال کې چې د قانونو ځینې متخصصان وایي ډیر قانونه په غیر فني ډول کیندل کیږي چې لکه بلې ضایعات ډیر دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د هغه بلوڅ محصل د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې په کراچۍ ښار کې پر چینایانو له ځانمرګي برید وروسته نیول شوی او د برخلیک په اړه معلومات نشته. ادعا کېږي چې د یوې بلوڅې ښځې له لورې له انتحاري برید وروسته په کراچۍ کې یو شمېر کسان په دې خاطر نیول شوي چې په خټه بلوڅ دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د بخښنې نړیوال سازمان پرون پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې پر پاکستانی چارواکو ژغ کوي چې د بلوڅ محصل بیبګر امداد په اړه دی ووایي چې چیرې دی او که دوی نیولی وي نو سمدستي دې خوشي کړي او یاد یې محکمې ته وړاندې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان همداراز ویلي که بیبګر نیول شوی وي د عادلانه محاکمې حق لري. راپورونه وایي چې بیبګر په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون محصل دی او د چهارشنبې په ورځ هغه مهال د دریو موټر سپرو له لورې ونیول شو چې د لاهور په پنجاب پوهنتون کې د خپلوانو لیدو ته تللی و. د پنجاب پوهنتون یوه ویندوی د بیبګر نیونه تایید کړې او ویلي چې استخباراتي ادارو له پوهنتون څخه بیولی دی خو امنیتي او استخباراتي ادارو د نوموړي د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې بلوڅو او پښتنو اقلیتونو په ځلونو ادعا کړي چې د استخباراتو له لوري د دوی خلک نیول کیږي او مړ ژوندی نه معلومیږي. په پاکستان کې د بلوڅ محصلانو فدراسیون ویلي چې د دوی یو شمېر نور کسان هم نیول شوي خو چارواکو تر اوسه پورې رسما د چا د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. بیبګر امداد وروسته له دې ونیول شو چې په کراچۍ پوهنتون کې د کنفیسیوس انسټیټیوټ درې استادان په انتحاري حمله کې ووژل شول. د دې برید مسؤلیت د بلوچستان بیلتون غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ یا د بلوچانو د آزادۍ جبهې په غاړه واخیست او ویل چې دا برید یوې ښځې چې شاري بلوچ نومېده کړی دی. د پیښې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر بحثونه پارولی دي خو د بلوڅو محصلانو ټولنې ویلي چې د پاکستان په پوهنتونونو کې په دې پلمه د بلوڅو محصلانو ځورول نوې خبره نه ده بلکې تر دې مخکې هم ځورول کېدل. پرون بلوڅو محصلانو د لاهور په پنجاب پوهنتون کې په دې خاطر احتجاج کاوه خو اجازه ورنه کړل شوه.
جوان
تریکاسه پولیس
موجود شوی آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
وار بشو غزنی ته حالته د افغانی سری میاشتې ټولنې لخوا پر 380 کورنیو باندې مرستې ویشل شوې دي.
په غزنی کې د پنځشنبه په ورځ د افغانی سری میاشتې ټولنې له لوري د دغه ولایت په مرکز او شاوخوا سیمو کې له 380 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وسوه. د یادې ټولنې چارواکي وایي دغه مرستې د ترکیې هیواد د خلکو له لوري چمتو سوې وې. د افغانی سری میاشتې ټولنې د مرکزي سویل لویدیځ زون استازي او د حوادثو سیمه ییز لوی مدیر عبدالمستعان رحماني ازادۍ راډیو ته وویل په دغه مرستو کې شپږ قلمه توکي شامل دي. نوموړی زیاتوي د دغه کورنیو سروې په خوا تر سره سوی وه.
نن چې تاسو د صحنې شاهد یاستئ البته د غزنی د مرکز مختلفو سیمو 380 کورنیو ته نن دلته توضیح لرو چې د ترکیې هیواد د خلکو لخوا چمتو شوي دي چې پکې هغه کې 50 کیلو اوړه 10 لیټره غوړي 5 کیلو مکرونی 2 کیلو تر میده وړه روب مالګه پکې شامل دي.
بل لور ته بیا هغه کسان چې دغه مرستې ترلاسه کړي خوشاله دي خو وایي باید نور مرستې هم ورسره وسي. دوی وایي غزنی هغه ولایت دی چې ډیری اوسیدونکي یې سختو جګړو او وچکالیو ځپلي دي.
زه کریم الله د ورزو د کلي رئیس مې زه تشکر کوم د سره میاشتې د خونځه چې د ترکیې له هیواد نه مننه کوو چې د ورزو د کلي ته درسو بیوازلو خلک ته مرستې ننو. دا خلک ډېر زبر سوی دي په جنګو کې خوش سالم هم ده. نورم تاسو کوشش وکړئ که چیرې به دا خلک سره کومک وسئ.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له راتګ سره په غزنی ولایت کې له زرګونو بېوزلو او اړمنو کورنیو سره د بېلابېلو موسسو له لورې خوراکي او غیر خوراکي توکي مرستې سوي دي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه دې برخه ته مو سره اجمل اند هر کله کوم. په کندهار کې د روشي پراتک سره د بیلابیلو لوبو سیالۍ پیل شوي او هر ورځ ورته زرګونه سوانان د نندارې لپاره ورسي، خو دا سیالۍ تر ډیره د لوبغاړو په شخصي لګښت ترسره کیږي. لوبغاړي وایي د هوا په تودېدو سره دی د شپې پر مهال د لوبو کولو زمینی ورته برابر شي. د کرکټ او فوټبال شپنی ټورنمنټونه د مهال د خلکو لپاره یو ښه تفریح ده. تفصیلي په ریپورت کې اورو.
د روژې میاشتې له پیل راهیسې د کندهار ښار په عینو مینه ښارګوټي کې د شپنیو لوبو سیالۍ پیل سوي، چې تر روژه مات وروسته د کندهار د ښار او ولسوالیو ځوانان تر پیشنمې پورې د لوبو نندارې کوي. فضل احمد او مختار احمد چې د غلوب نندارې تراغلی وای، د روژې پر مهال د لوبو میدانونه د وخت د خوشاله تیرولو لپاره تر ټولو ښه موقع ده.
الحمدلله موږ دلته راځو د فوټبال ګراوند ته، دلته میچونه ګورو او خپل ساتیری کوو. شش ځوانان راځي او دلته لوبې کوي د خپل ساتیری لپاره. بس روژه مات وسو، الحمدلله تراوی وکو، بیا موږ راځو دلته د میچونه ګورو در دوه بجو پورې. نو در دغه نشو تماشو در دغه خونو دغه ورزش ډیر شد.
سی کله روژه مات وکو تراوی وکو منځ وکو تراوی وکو بیا نو د ټیم پاسې لپاره راځو. نو مين ته دته د کوریشی اکیډمی کرکټ کلب ته راځو. مان دته د ځوانان کرکټ کوي، موږ دته مینوالو د تکشنو ته دی تشبیه کوو.
د دې لوبو یو تنظیمونکی اجی محمد طاهر طاهری وایي د دې سیالیو اصلي موخه د ځوانانو د سالمې بوختیا لپاره زمینه برابرول او د نشي توکو مخنیوی دی.
ځوانان راځي په زورګونو نندارچان د لري راځي. موږ درې ټورنمنټ په لار چول دي، تقریبا اویا ټیمو برخه په شخص چده. نو هر شپه 15 لوبې تر سره کیږي. ځوانان مینوال او د لري امنیتي کسان راځي د لوبو څخه خوند اخلي.
په کندهار کې د روژې پر مهال دغه ډول سیالي د لوبغاړو په شخصي لګښت جوړیږي، خو لوبغاړي بیا د طالبانو له حکومت څخه د ورزش په برخه کې د نورو اسانتیاو ترڅنګ د شپنیو لوبو د زمینی برابرولو او د دا ډول فرصتونو د دایمي کېدو غوښتنه کوي.
کندهاري ځوانان ټول فوټبال سره علاقه لري. د حکومت څخه مو او د کندهار فوټبال فدراسیون څخه مو غوښتنه دغه ده چې دغه ټورنمنټونه په لاره واچوي، ځکه چې دا اوس په شخصي لګښت سره لاره چول شوي دي. مصارف هم ډېر دي چې مونږ د دې په واسطه نه کېږي. که چیرې کندهار فوټبال فدراسیون دې په خپل شخصي لګښت واچوي،
وزنی وسن دغه ده چې موږ شپنی ټورنمنټ شره پیل سوی دی. ته پروژه مبارک میاش کړي ټول ځوانان راځي. د تراو ورسره موږ د فوټبال سره خوند اخلو. فوټبال یو د خوند لوبه ده، لذت نه اخلو. د مسلمانو څخه مو یو هیله ورزو ده چې موږ ته دغه زمينه سازي وکړي، د فوټبال لوبغاړي را تجور کړي.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ورزش مسول مولوی محمد ابرار لبی بیا ځوانانو او لوبغاړو ته د شپنیو لوب لپاره د زمینی برابرولو ژمنه کوي.
د ورزشکارانو د غکم پرستر شته غوښتنه شته د خپل پرځې باندې صحیح ده، خو موږ دغه نوې نظام راغلی دی دونه بودیجه موږ نه درو چې موږ په هغه سره مثلا دغه د شپې د پاره ول د شپې د پاره چې هغه جنریټر غواړي، برق غواړي، تیل غواړي، کم سه کم د یوې شپې مصرف شې دی هغه د 2500 افغانۍ په شاوخوا کې غواړي. نو موږ داسې شخصي بودیجه خو نه لرو. نو ان شاء الله بیا هم لګیا یو چې د رواني ګرمۍ ته چې د ورځې د خوا مثلا ورزش تکلیف دی.
د کندهار ارغنداب شاولی کوټ او دان هغه ولسوالی دي چې مخکې به یو شمیر کنداریانو د روژې ماښامونه پکښې په میلو تیرول، خو د ډیرو لپاره بیا اوس یوازې د لوبو دا میدانونه د وخت تیرولو مناسب ځایونه دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس هم ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ ملالی بشیر ورته کتنه کړي.
فوربس مجله په دې اړه یو مقاله خپره کړې چې د امریکا دفاع وزارت دی راپور لمخې د افغانستان لپاره د 2 میلیارډ ډالر پوځي تجهیزات چې امریکا پیرلی وو د طالبانو لاسته ولویدل. دا راپور تر اوسه علني نه دی خپور شوی. د سی ان ان د راپور پر اساس په دغو تجهیزاتو کې الوتکې، موټر، وسلې او مخابراتي مهمات و چې د افغانستان پخوانی حکومت ته ورکړل شوی وو. فوربس د سی ان ان د راپور له قوله لیکلی چې که څه هم د امریکا پوځ د دغو وسلو بیرته اخیستلو یا له منځه وړلو اراده نه لري، خو دا تجهیزات ترمیم ته اړتیا لري. د امریکا د دفاع وزارت یو مخکینی راپور ویلی و چې که قراردادیان له افغانستان ولاړ سي، د افغان پوځ ګڼ الوتکې به فعالې پاتې نه سي. په مقاله کې لولو چې دا وروسته له هغه چې د امریکا کانګرس له دفاع وزارت وغوښتل چې د کانګرس استازو ته دې په افغانستان کې د امریکا د شتمنۍ د برخلیک په اړه راپور ورکړي. جیوګرافیکل خبرونې له افغانستانه د کډوالو د سیل په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې پوښتنه شوې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته ګڼ افغانان غواړي خپل هیواد پرېږدي، خو دوی به چیرې ځي؟ په دې مقاله کې وروسته لولو چې د اګست تر 15مې وروسته چې طالبانو په افغانستان کې خپلواکي اعلان کړ، د اقتصاد سقوط او بشري بحران 10,000 افغانان له خپلو کورو بې ځایه کړل، 15,000 نور ایران ته واوښتل او زرګونو نور په ګڼو بهرنیو هیوادونو کې پناه غواړي. جیوګرافیکل په دې مقاله کې لیکلي چې د پناه غوښتونکو سیل نړۍ اندېښمنه کړې چې یو ځل بیا د 2015 کال غوندې د کډوالو بحراني سیل تکرار نسي. هغه مهال کله چې په سوریه کې سیاسي وضعیت کړکېچن سو، تر 1 میلیون زیاتو کسانو په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې وه، او د 2016 کال تر مارچ میاشتې 2,50,000 افغانان هم پکې شامل سول. په مقاله کې راغلی وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپلواکي اعلان کړ، یونان اروپا ته خبرداری ورکړ چې دا هیواد د 2015 کال بحراني وضعیت تکرارېدو ته چمتو نه دی. په سیمه کې د پناه غوښتونکو د پاتې کولو لپاره د مقالې په وینا اروپایي ټولنې له افغانستان او ګاونډي هیوادونو سره چې ګڼو افغانانو ته ځای ورکړی، د 1 میلیارډ ډالرو بشري مرستو ژمنه کړې ده. په دې مقاله کې وروسته راغلی چې د اقتصادي ستونزو له کبله شاید افغان پناه غوښتونکو شمیر زیات سي. د اروپایي ټولنې کمشنرې په دسمبر میاشت کې ویلي و چې 15 اروپایي ټولنې هیوادونو 18,000 افغانانو ته د پناه ورکولو ژمنه کړې، او دا پر هغو 28,000 سربیره چې له مخکې له افغانستانه په خوندي توګه ایستل شوي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې راخلو.
زاد الملک د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ ستاسو سره لاین کې. زموږ د باغران ولسوالۍ ته غزیدلې سړک ډېر خراب دی. لوړ مقامات په مداخله ده چې زموږ د ولسوالۍ سړک راته جوړ کړي.
زه حاجی محمد نبی وفا د متقاعدینو اتحادیه غړی د لغمان څخه رادیو ازادي ته دا رنګ پیغام پر اکدم، او محترم اسلامی امارت مقامات ته می خطاب دی. دا چې متقاعدینو یوازینی مدرک دی عاید د دوی په نظام کې د تقاعد حقوق وی او بس. محترم اسلامی امارت هم دا حقیقت منلی او لا پخا اعلان کړی چې پاتې 30% متقاعدینو ته خپل د تقاعد حقوق ورکول کیږي. متاسفانه د ډیر انتظار سره سره په وعده وفا ونه شو. ضرورتونه او اقتصادي مشکلات خو نن سبا هر څوک ډیر لري، خصوصا متقاعدی چې هغوی نه بالکل مدرک دی عاید لري او نه وس او قدرت دی کار. په هر حال دا متقاعدینو ته د منلو وړ نه وي چې څوک ووایي څه چې تیر شو هغه هیر شو، بلکې سوچ ژوندي یو د تیر کال او وروسته لیدنه د نوي کال د تقاعد خپل حقوق غواړو.
زه حکمت الله د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم چې دلته په دې ندالی ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې سم کار نه کوي، په ډیر ځنډ سره کار کوي. نو موږ د دې مخابراتي شبکو د مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې دلته د مخابراتي شبکې لږ راته قوي کړي، تر څو موږ په ډیر اسانۍ سره ګټه ترې واخلو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24. 201 شمیره بیا تکراروم 00440 22 یولس 40 201
دا وصل لپاره هم دومره په نور خبرونه کې مو سما همکاران ملتیا کوي.